رانو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او دا هیله لرو چې تاسو به یو ښه او خوشاله ورځ پیل کړی وي. نن ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی همکاري کوي. د نننیو خبرونو د سر موضوع مو دا ده چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پیل شوې. نور موضوعات هم لرو خو د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله د مهم خبرونو په سر ټکو پیلو. دا تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې په اشکمش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې خو خال خال نښتې روانې دي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبره شوې ده. او په هومس کې د سوریې د پوځ په یوه ستره هوایي اډه کې د چاودنې له امله پرون د اګست په درېیمه د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو 1.5 عسکر وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. دا خبره د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور وژل شوی. محب الله محب ادا کړی چې دا عملیات د جمعې په شپه شوي او سلهاوو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو یوازې د ملا مشر د وژل کېدو خبر تایید کړی. د فرا د والی ویاند وایي چې هوایي حمله په بکوا ولسوالۍ کې شوې دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق دا کړی چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده خو دغلته خال خال نښتې را هم روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درېو خواوو پر دغه ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په اشکمش ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. عبدالحق شفق وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو. د تخار والی ویل په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محمد حسن وژل شوی دی. هغه ویل چې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. وسلوالو طالبانو د ملا محسن د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. د هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې په سیمه او نړۍ کې بحران رامنځته شي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښنه نه لري. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتره تلفات د افغانستان د خو په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د زیاتو تلفاتو موضوع د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولی دي. د نیویارک ټایمز رسمانی په حواله د جون لومې تر 14 نیټې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وشپېته غړي وشل شوي. په حکومت کې فساد او کمزوري اداره د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اصلي دلیل بلل کېږي. په هومس کې د سوریې د پوځ په ستره هوایي اډه شایرات کې د چاودنې له امله پرون د سوریې د حکومت او د هغوی د متحدانو 1.5 عسکر وشل شوي. دا خبر په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی خپور کړی. دا دې ادارې په وینا شایرات په مرکزي سوریه کې د سوریې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه ده څرګنده چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبري رسنوی ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریې د دولتي خبري اژانس په ریپورت کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. لا ازادي راډیونه خبرونه اوري. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون پر سولیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه لاریون کوونکو یې ونیول چې د اپوزیسون پیژندل شوي مشران هم پکې دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. نشته یوه اونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه 1500 لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسون یو پیژندل شوی مشره لیوبیف سوبل پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوله. هغه پرون د کرنټ ټایم تلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي، هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی، خلکو دا د ځان لپاره مبارزه بللې. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د خالي شورا په ټاکنو کې له ګډونه منع کړي. رئیسی دا اپوزیسون پلویان سولیز لاریونو نکوی. او لکل رئیسی چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتی خبرداری خپور کړی، زرګونو هندوانو له سیمې د وتلو هڅې پیل کړې. دا هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو او کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. د هندي یو شمېر خبري رسنۍ وایي چې هوایي شرکتونو سپارښتنه شوې چې له هندي کشمیره زیاتو پروازونو ته چمتووالی ونیسي. د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې د امرناث غار ته چې د هندوانو له سپېڅلو عبادت ځایونو دی هر کال زرګونه کسان ورځي، خو د جمعې په ورځ ټولو خلکو ته اعلان وشو چې د عبادت ځای ته له تګه ډډه وکړي او تللي خلک دې بیرته ستانه شي. داو خبر. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي زلمی خلیزاد خبرې پرون پیل شوې دي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د دفاع وزارت لاغه څرګندونه مخبره وچی ویلی دی د سیګار هغه ریپورت سم نه دی چې ګوندي د ملي دفاع د وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود وو. ولسمشر ترامپ خپل هغه خبرې وړمه ورځ بیا تکرار کړې چې ویلی و په یوه اونۍ کې د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي لس میلیونه کسان ووژل شي. یو اربیا په کابل کې د خبرو عکس العملونه راپورته کړي. دا عکس العملونه هم درسره شریکوو. همدارنګه که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېیمه پر سولهییزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه و زیات لاریون کوونکي نیولې دي. دا مو د سیمې او نړۍ مسله ده چې په دې خپرونه کې به یې څېړو. د ژوند رنګونه هم د دې نیم ساعت خبري مجلې برخه ده. په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او د امریکا د حکومت د خاص استازي خبري پرون پیل شوې. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند ویلي چې دا خبري به څو ورځې دوام پیدا کړي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي چې ډیموکراتیکو پرمختګونه به معامله ونه شي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې ډاډ ورکړی چې د نړیوالې ټولنې مرستې به جاري وي. ل امنیتی او دفاعي قواو سره د نړیوالو مرستو ملاتړ د نړیوالو مرستو د ملاتړ دوام اندېښنې په داسې حال کې پیدا شوه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي په څو میاشتو کې به یو ګڼ شمېر سرتیري له افغانستان نه وباسي په هغه صورت کې چې له طالبانو سره د سولې یو توافق ته ورسیږي. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معامله نشي کېدلی. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وکړه. هغه همدارس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د ده په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سرش موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پرګډه اعلامیه موافقه شوې. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې پوهیږي چې د دې ځواکونو پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. له دې امله موږ بشپړ ډاډ لرو له نړیوالو سره زموږ ټول تړونونه به پر ځای وي.
زه به هیڅ وخت چاته نه راوتم. او نه به سر کیدم او د افغانستان عزت پر ساتل کیږي.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوری نظام تشکیل د هغو ډیموکراتیکو پرمختګونو بل کېږي چې په وروستیو اتلسو کلونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مقررن د وروستیو تقریبا دوو لسیزو د پرمختګونو په خوندي ساتلو ټینګار کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلی کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د پیل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، څو افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نه شي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلی کوي. هغه وویل لا هم ډېرې ستونزې په مخکې پرتې دي چې باید حل سي. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استاد سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایي سي، لمخې به یې په ټاکلې موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي او هم به له افغاني جهتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاصه سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا وار خبرې شایي د اګست تر 14مې وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسېدو موافقه به یې په پای کې وشي. د فرانسې خبري اژانس ته په دوحه کې یوې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تېرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 14,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني، له القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبرې به مني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټې سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش د دفتر یا سیګار هغه رپورت رد کړ چې ګوندی د افغانستان د ملي اردو پولیسو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود وو او له هغه وخته چې د ملي اردو د سرتیرو د ثبت او راجستر پروسه د بایومټریک پر اساس شوې د دغه سرتیرو شمیر کم شوه دی. واصل وسال په اړه رپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومټریک بهیر له پیل رئیس تر دې مهاله د ملي اردو له لیکو څخه 2000 خیالي نمونه ایستل شوی دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبريالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلان نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کوم د هیڅ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناس نه ده یا دومره بی برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. منګه په دلایل باندې ستاسو ته ویل چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمدزی دغه شنو ویل چې د اپس په نوم د ځنګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیری او منصوبین بایومټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو اداو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمواله راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی دی. د سیګار هغه راپور چې د پنځشنبه پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 20,000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 20,000 خیالي نومونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیر بیا وایي چې سیګار په تیروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړی ده. دا خیالي سرتیری نه دی. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 2,000 تنه اوس مهال له دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای، سو د دغې تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو اوس به هم دا واورو چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرشوبلي په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشاره لیکلي چې د جولای میاشت افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1,500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برېټانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې، د افغانستان په بیلوبیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا ماموتو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خواو غوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ورنه کړي. ملګرو ملتو تیرونی په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,812 ملکي افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 368 تنه وژل شوي او 446 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 38% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا ګرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
اوس به هم غزنی ته ولاړ شو. ویل کېږي چې په غزنی کې د جولای میاشت یوه له خونړیو مرګونو میاشت وه. د جولای په میاشت کې دغلته په بیلابیلو پیښو کې ګڼ شمېر ولسي خلکو د مرګ ژوبله اوختي. افغان امنیتي او دفاعي سرتیري او همدارنګ وسلوال طالبانو ته. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی نور تفصیل راکوي.
دا غزنی چارواکی وای په دغه ولایت کې په تیره یو میاشت کې نشپې امنیتي پیښې رامنځته سوې دي چې سلګونه وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او لسی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولایت ویان محمد عارف نوري د شنبې په ورځ په دې اړه په یو خبري غونډه کې وویل په دغه بریدونو کې 212 تنه ملکیانو، 215 تنه وسلوالو طالبانو او 35 تنه امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوري زیاته کړه په دغه ولایت کې د موټر بمب بمې چاودنو او ماینونو له امله امله په دغه میاشت کې د ملکیانو په مرجوبله کې زیاتوالی راغلی دی.
په تیره یو میاشت کې په ټول غزنی کې 9 امنیتي پیښې رامنځته شوې چې عملیاتونه بمی چاودنې او وسلوال نشتې پکې راځي. په دغو پیښو کې 19 تنه ملکی کسان په شهادت رسیدلي دي، 193 تنه ټپیان دي. دغه راز 155 طالبان چې وو تنه پکې قومندانان او د دوی سربلپان دي، هم په دغه تیره یو میاشت کې وژل شوي دي. 48 تنه ټپیان دي. او له بده مرغه چې په دغه یو میاشت کې غزنی کې د ملي اردو د درېمې لیوا او د خوږیانو ولسوالۍ د سرپرست امنیت قومندان په ګډون 14 تنه امنیتي منصوبین هم په شهادت رسیدلي دي او 48 تنه نور امنیتي منصوبین هم ټپیان شوي دي.
وسلوال طالبان هم دریو واړو لورو ته د اوشت مرګ ژوبلي خبره مني. د یاد ډلې ویان زبیح الله مجاهد په تیره یوه میاشت کې د پولیسو تلفات زیات شوي او وایي 18 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. بل لور ته بیا د غزنی اوسېدونکي د دولت پر دغه شمیرنه نیوکه کوي او وایي هغوی خو وسلوالو طالبانو او ملکي کسانو ته د اوراوشتې مرګ ژوبلي په اړه کره شمیره شوي، خو د امنیتي ځواکونو په اړه له مصلحت څخه کار اخلي. عبدالفتاح اندړ وایي هره ورځ پولیسو ته د اوراوشتې مرګ ژوبلي خبرونه اوري.
که د غزنی اوسنی حالت وګورو، چې د غزنی د ښار په شمول په 14 ولسوالیو کې جنگ روان ده. پولیسوالیو کې موټر بم بریدونه ترسره کیږي، چاودنې کیږي، په لویو لارو کې چاودنې کیږي. زما په نظر باندې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو تلفات کوم معلومات چې موږ له ولسوالیو څخه لرو، د ښار له امنیتي پوځو څخه لرو، کوم چې ولایت کې تر دې هم زیات دریو سرو ته زیات تلفات اوښتي دي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت په غزنی مرکز او د ولایت په ځینو سیمو کې خلک د دولتي امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسي وګړو د مرجوبلي او شتو ترڅنګ د جګړو شاهدي ورکوي.
په اورزګان کې د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په یو شمېر هغه نړیوالو موسسو کې فساد موجود دی چې د پوهنې ریاست سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د پوهنې د ریاست چارواکي وایي د دوی مرستې شفافې نه دي. په اړه یې شریف الله شرافت له ترینکوټ نه نور حال راکوي.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه نړیوال موسسات چې د پوهنې په برخه کې له دوی سره مرستې کوي، یا د مرستې شفافې نه دي او په زیاته اندازه فساد پکښې کې موجود دي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست مشر میرزا محمد سالارزوی د ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه موسسات لکه یونیسف، انرسی او دوی محلي انجوګانې دي لکه ځوا او د صدافنم.
د فساد موارد مونږ نشوره دا ولې شاید فساد په مختلفو برخو کې دي. زموږ معلومات خو دا دي چې انرسی د اوس مونږ سره په همدې موضوعاتو باندې بحث روان دی. ور سره انرسی سره انرسی پخوا چې هر څه کړي دي هغه کړي، د دې نه وروسته انرسی ته مونږ یو کاري چوکاټ جوړ کړی دی. یو مهمه خبره ده چې د یونیسف مونږ تقریبا یو ارزونه وکړه، د 12 شاوخوا په تعداد ټولګي مونږ مدغم کړه، د مختلفو دلایلو له امله غم ښوونځیو ته واستول.
له دې سره د اورزګان ولایت یو شمېر ځوانان هم وایي چې په دغه ولایت کې د پوهنې په برخه کې مرسته کوونکي موسسات په فساد کې ښکېل دي او یاد فساد د دې لامل سوی چې دغلته زرګونه ماشومان له زده کړو بې برخې پاتې سي. د دغه ولایت یو فعال ځوان محب الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
خپل دوست یا قریب ته یو سنټر روکوي او هغه د بازار په ساحه کې د شاته نو موږ خبر یو د بازار په ساحو کې خلکو ته ورکړي دي. هېڅوک هم نه ورځي، نه شاګردان ورځي، نه شی ولي سرته 500 روپو دپاره یې ورکړي دي. زده کړو بهر ډېر کمزور دلته روان دي. هغه دی مثلا په سهارا کې خلک بې برخې دي. هغه کوم سنټران چې راغلي دي هغه باید هغه کوم خلک چې ورته ضرورت لري هغه ته ورکړي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو موسساتو له مسؤلینو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالۍ نه سوه. خو له دې وړاندې د دغه موسساتو پر ډلې پر یو شمېر موسساتو د فساد تورونه لګېدلي وه، خو هغه وخت د یادو موسساتو سیمه ییزو مسؤلینو له خبرو کولو ډډه کړې وه. له دې ټولو سره د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې په ټولو موسساتو کې فساد موجود دی. د دغې شورا مرستیال محمد کریم کریمي بیا پر دولت غږ وکړي چې د یادو فساد کوونکو موسساتو دغه سیمه ییز مسؤلینو سره د حساب وکړي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اووه سوو زیات لاریون کوونکي نیولي چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي غوښتنه کوي چې په مسکو کې د شفافې او ازادې ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ته پرتای شوي وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اوویډ انفو تایید کړي چې تر اووه سوو زیات وګړي پرون نیول شوي دي. په روسیه کې د اپوزیسیون یوه پیژندل سوې مشره لیوباف سوبول پرون له خپله دفتره تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان په راروانو ښاري ټاکنو کې له ګډونه منع کړو لاریونونه کېږي. ټاکل سوی چې د مسکو د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په اتم وشي. د مسکو ښاري شورا 45 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3.5 میلیارد ډالرو کلنۍ بودیجې د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیه ګوند چې له کرملین سره تړلی دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یوار انتخابات کېږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان داور په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل سوي مخالف الکسی نوالني په ګډون د اپوزیسیون 8 تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د نوالني د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د نوالني په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فنډ په نوم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نومول شوي والی ملا عبدالرحمن په ګډون چې په ملا مشر مشهورو لسګونه وسلوال وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان دي. اخوا د تخار والی عبدالحق شفق ادعا کړې ده چې پر اشکمش